پیوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي متحده ایالات او افغانستان دواړه نه غواړي چې له 2014 کال وروسته ټول امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووسی. د افغانستان د نورو مهمو تحولاتو ریپورټونه هم اوري، خو په سر کې له حمیده هارون عثمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي متحده ایالات او افغانستان دواړه غواړي چې له 2014 کال وروسته محدود شمیر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. افغان ولسمشر حامد کرزی به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشتي ځکه د ګډون لپاره قرغیزستان ته ولاړ شي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې متحده ایالات نن د 2020 میلادي کال د سپتمبر 12 د حملو 12 کالیزه لمانځي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي متحده ایالات او افغانستان دواړه غواړي چې له 2014 کال وروسته محدود شمیر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. جیمز ډابنز چې په واشنگتن کې د اټلانتیک شورا په تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې، دغه راس هغه احتمال چې ګوندې متحده ایالات راتلونکي کال ټول عسکر له افغانستانه باسي رد کړه، ویل دا د واشنگتن انتخاب نه دی. ډابنز دغه راس د پاکستان د نوي صدر اعظم نواز شریف ستاینه وکړه چې د ده په وینا له افغان ولسمشر احمد کرزی سره د ګټورو خبرو غوښتونکی دی او هم په دې هیواد کې د روغې جوړې ملاتړ کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه د ګډون لپاره قرغیزستان ته ولاړ شي. د ولسمشر ویاند ایمال فیضی پرون په کابل کې پیوی خبري غونډه کې ویل چې ولسمشر حامد کرزی به په دې سرمشري ځکه پر ګډون سربیره د قرغیزستان، چین، روسیې او ایران په ګډون د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي. فیضی ویل ولسمشر به د هغو ستونزو او د تروریزم او افراطیت او مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونه هم ورسره مخامخ دي.
تجهیزات مشترکه کې نه تنها افغانستان بلکې د یک شورای منطقه به مواجه سن
هغه وایي هغه ګډ ګواښونه چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې یو شمیر هیوادونه هم ورسره مخامخ دي، تروریزم او په سیمه کې د تروریستي او افراطي ډلو موجودیت دی. دا ټولې هغه ستونزې دي چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونه او د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي او څارونکو غړي ورسره مخامخ دي. ټاکل شوې ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکي جمعې په ورځ په بشکک کې پرانیستل شي. افغانستان د دې سازمان د څارونکو غړي په توګه په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلوالۍ په پایلوبه کې نن د هند له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د یکشنبې په ورځ نیپال ته 1-0 ماتې ورکړه او په دې سره پایلوبې ته ووت. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ګول کیپر حمیدالله یوسفزی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی د نن ورځې پایلوبې ته ښه تیاری نیولې او د ګټلو په نیت به له رقیب ټیم سره ښه لوبه وکړي.
انشاءالله زه وعده ورکوم خلکو ته چې زموږ هلکان تیار دي، له خیر سره دي او مونږ دا لوبه له خیر سره ګټو او مونږ خپل خلکو ته لږ د خندا موقع ورکړو.
په دغه سیالیو کې چې د جنوبي آسیا د اتو هیوادونو افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بوتان، مالدیو، بنگلاديش او نیپال ترمن د نیپال په مرکز کاتمندو کې روان وي، افغانستان، نیپال، سریلانکا، بوتان ته ماتې ورکړي او له مالدیو سره یې لوبه مساوي پای ته رسیدلې وه. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. متحده ایالات نن د 2020 میلادي کال د سپتمبر 12 نیټې د حملو 12 کالیزه لمانځي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما به د چوپتیا په یوه شیبه کې چې په سپینه ماڼۍ کې ترسره کیږي برخه واخلي او په نیویارک او واشنگتن به د 12 سپتمبر د تروریستي حملو د شاوخوا 3000 قربانیانو روح ته درناوی وړاندې کړي. سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر د ملي امنیت ټیم د نن ورځې د مراسمو په لړ کې د تروریستي حملو د احتمال د مخنیوي لپاره تدابیر نیولي دي. جمهور رئیس اوباما ما د سیشنبې په ورځ د دغو تدابیرو په اړه د خپل ملي امنیت له سلاکارانو سره غونډه وکړه، خو دا نه ده په ډاګه شوې چې پر کومو تدابیرو یې خبرې وکړي. راپورونه وایي چې د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې له میاشتو راهیسې د سپتمبر 12 د بریدونو د کالیزې د مراسمو لپاره پر امنیتي تدابیرو کار کړی دی. امریکایي چارواکي د امنیتي تدابیرو د سختولو خبرې په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې واشنگتن د القاعده شبکې د ګواښونو له امله د نړۍ په سطح خپل 19 سفارتونه او نور ډیپلوماتیکې ادارې د څو ورځو لپاره تړلې وي. د امریکا ولسمشر وای د سوری د کیمیاوي وسلو د خواندي توب لپاره به د روسي پیشنهاد ته یو فرصت ورکړي، خو په عین حال کې په سوری باندې د احتمالي پوځي برید لپاره به پوځ د تیارسای په حالت کې وساتي. لسپین ماڼۍ څخه په مستقیمه تلویزیونی وینا کې باراک اوباما وویل دا ډیر له وخت نه مخکې دا چې وویل شي د سوری د کیمیاوي وسلو په اړه د مسکو پیشنهاد به کامیاب شي او کڅنګ. هغه وایي د اسد رژیم اوس دا منلی چې دا وسلې لري، او دا یې هم ویلي چې د دې وسلو د نه کارولو په اړه نړیوال کنوانسیون کې هم شامل دی. دا به ډیره له وخت نه مخکې وي چې وویل شي د روسیې دا پیشنهاد به کامیاب شي او کنه، خو دا پیشنهاد د دې ظرفیت لري چې د زور له کارولو پرته د کیمیاوي وسلو د استعمال مخه ونیول شي، په خاصه توګه چې روسیا د اسد کلک متحد هیواد دی. خو ولسمشر اوباما په خپله وینا کې دا هم ویل چې که دا پیشنهاد ناکامیږي نو د سوریې پر ضد محدود پوځي عملیات به ضروري وي. بل لور ته بیا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې لپاره چې د متحده ایالاتو د پوځي یرغل احتمال له منځه لاړ شي، هیواد د سوریې له پیشنهاد سره موافقه کړې ده. د ترکیې په جنوب لویدیځ کې د یوه مظاهره کوونکو د جنازې له مراسمو وروسته چې د مړینې علت څرګند نه دی، په سلګونو مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. د سې شنبې په ورځ د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ اخو ډب څو ساعته وروسته له هغې پیل شو چې 22 کلن احمد اتاکان خاورو ته وسپارل شو. اتاکان د همدې ورځې په سر کې په انتاکیا ښار کې د پولیسو پر ضد مظاهره کې مړ شوی و. دغه مظاهره په روان دوبي کې په ترکیه کې د حکومت ضد پراخو مظاهرو په وړاندې د پولیسو د چلند پر ضد رابلل شوی و. دا تاکان د مړینې په اړه ضد نقیض څرګندونې شوې، خو د هغه د مړینې د خبر په خپرېدو سره د ترکیې په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وشوې. پولیسو په استانبول کې د سلګونو مظاهره چیانو د خورولو لپاره چې د دې ښار په مرکزي برخه کې راټول شوي و اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. په جون کې د دې ښار په یوه پارک کې د نوي ودانیو د جوړولو د پلان پر سر خونړۍ مظاهرې د ترکیې ټولو برخو ته خپرې شوې وې. د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د قرغزستان پایتخت بشکک ته ورسید. دا قرغزستان ته د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو راهیسې د شی لومړنی رسمي سفر دی. نوموړی به له خپل قرغزي سیال الماس بیک اتمبایف سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو او د همکارۍ د پراختیا پر مسالو خبرې وکړي. د چین ولسمشر به دغه راز د شانګای د همکارۍ د سازمان پر سر مشریزه کې چې د جمعې په ورځ به پرانیستل شي برخه واخلي. شی جین پینګ له ګاونډي هیواد ازبکستانه چیرې چاغه او د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف د ازبکستان په اساسي سکتورونو لکه د تیلو، ګازو او د یورانیمو په حوزو کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل قرغزستان ته ځي. د چین ولسمشر د دې سفر په لړ کې مخکې له ترکمنستان او قزاقستان څخه هم لیدنه کړې او هم یې د سوریې په سنټ پیټرزبورګ ښار کې د جیشل په غونډه کې برخه اخیستې وه. او وروسته خبر دا چې د تاجکستان د جمهوری ریاست لپاره لومړنی خزینه کاندیدا وایي که د جمهوری ریاست لپاره غوره شي نو به د اصلاحاتو د تطبیق له لارې یوازې په دې هیواد کې د انتقال مرحله مخته یوسي. اینحال بابو نظر وا چې وکیل او د بشري حقونو مدافع ده د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چې د نومبر په 6مه به ترسره شي، د دوشنبې په ورځ د تاجکستان د اپوزیسیون د اصلاح غوښتونکو ځواکونو د اطاعت لخوا د یوازینۍ کاندیدې په توګه ونومول شوه. په دغه اطاعت کې د تاجکستان د اسلامي نهضت او سوسیال ډیموکرات ګوندونه شامل دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وای کابل او واشنگتن دواړه نه غواړي چې له 2012 کال وروسته ټول امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووځي. په دې موضوع په روانه خبرونه کې مفصل ریپورت اوري. ولسمشر حامد کرزی د شنګهای د همکاري د سازمان په سر مشریزه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته یو دغلطه بل یو شمیر سیمه ایزو مشرانو سره کتنه وکړي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلانو یې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د راتلونکو انتخاباتو په کار کې لاسوهنه وکړي، خو د پارلمان یو شمیر غړي د انتخاباتو د شفافیت په اړه سر له اوس نه اندېښمن دي.
مخکینی دورې کې په ډېره لوړه کچه باندې تقلب و، په داسې معالاتو کې چې 10 نفرو رایه نه ورکړې په زرهاو رایې په صندوقو کې راغله. انتظار د شفافو انتخاباتو ونه لري.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوب له میدان څخه ورزش پروګرام او ازادي او اوریدونکو راي. تاسی زمون غگل ازادی راډیو اورید. افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استاذ وای متحده ایالات او افغانستان دواړه نه غوړي چې ل 2014 کالو سټول امریکای عسكر له افغانستان څخه وزي، بلکې دواړه د محدود شمیر عسكرو د پاتې کېدو غوښتن کړي. جیمز ډابنز د غراز د پاکستان نوې صدر اعظم وستایي چې د پوینا واړي له افغان ولسمشر سره ښه اړیکې ولري او هم په افغانستان کې د سولې او امن غوښتن کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استاذي د ورسېو سرګندونو تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې ورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استاذي هغه احتمال چې ګوند متحده ایالات راتلونکي کال خپل ټول عسكر له افغانستانه باسي رد کړ او ویل دوه هیوادونه غواړي چې یو محدود شمیر عسكر په افغانستان کې پاتې شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د صفر انتخاب، یعنی په افغانستان کې د هیڅ یو امریکایي محارب عسكر د نه پاتې کېدو مسله د لومړي ځل لپاره د روان کال په لومړیو کې د امریکا د ولسمشر نږدې همکارانو راپور تکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استاذ جیمز ډابنز ویل موږ د صفر انتخاب خبره کوو چې هغه د متحده ایالاتونو انتخاب نه دی. ډابنز په واشنگتن کې میشت د اټلانټیک شورا په څېړنیز مرکز کې په دې اړه خبرې کولې. د غراز ویل که په ښکاره دا د افغانانو انتخاب وي او دوی څوک نه غواړي، نو موږ به هم په دې هیواد کې پاتې نه شو، خو زما په فکر دا به هغه لاره نه وي چې افغانان یې غوره کوي. ډابنز ویل دای تمه کوي چې زرګونه امریکایي او د ناتو په چوکاټ کې د نورو هیوادونو په زرګونو نور عسكر به په 2015 کال او له هغه وروسته کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په اوس وخت کې شاوخوا 3000 بهرني عسكر چې دوه درېمه برخه یې امریکایان دي په دې هیواد کې خدمت کوي. ټاکل شوی ده چې د 2014 میلادي کال په پای کې د ناتو محارب ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي. د یو شمیر کارپوهانو په وینا د صفر انتخاب مسله په عام محضر کې د بحثونو لپاره د دې لپاره راپورته شو چې دا د امریکا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې هدف پر افغان ولسمشر چې د اوباما له ادارې سره اړیکې له لوړو ژورو ډکې دي فشار راوړل دي تر څو زیات امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استاذي د غراز د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف وستایي چې د په وینا غواړي له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ګټورې خبرې مخته یوسي او هم په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ډابنز ویل داسې ښکاري چې دا یوه حقیقي غوښتنه ده او د ده په عقیده دا غوښتنه له هغه مهال راهیسې چې نوی حکومت په پاکستان کې واک ته رسېدلی ډېره مهمه شوې ده. د فرانس پرس په وینا پاکستان چې د طالبانو د واکمنۍ اصلي ملاتړی و، افغان او امریکایي چارواکو له سخت دریځ وسلوالو سره د اسلام آباد د اړیکو په اړه ډیر ځلې اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذي وویل نواز شریف دا مسله درک کړې چې پاکستان خپل اقتصاد تر هغو نشي رغولی چې هیواد امن نه وي او هم له افغانستان او خپل زاړه دښمن هند سره ټینګې اړیکې ونه لري.
د نوریاس نوري په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استاذي وای متحده ایالات او افغانستان دواړه نه غوړي چې د 2014 کال وروسته ټول امریکایي عسكر له افغانستان څخه بهر شي، بلکې دواړه د یو محدود شمیر عسكرو د پاتې کېدو ملاتړ کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
له جنقا الکوزی او روچې د نړۍ معتبر ورسپانو د افغانستان پر وسې او تحولاتو څخه خبره کړي.
ګارډین ورسپانې پر وسې ګڼه کې افغانستان خزیره پولیسو ته زیات اړتیا لري تر سرلیک لاندې او مضمون خپور کړي او په برخه کې راغلي. په داسې حال کې چې د افغانستان د ټولو پولیسو په سلو کې لوې برخې کمې خزې دي، څنګه به په دې هیواد کې د خزو پر ضد تاوتریخوالی، ناموسي یا ویاړوژنې او د خزو پر نورو حقونو تیری له منځه یوړل شي. ورسپانې په دې اړه د آکسفام موسسې یو راپور ته اشاره کړې او لیکي په افغانستان کې د هرو لسو زرو ښځو لپاره یوه خزینه پولیسه موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا په څیر یو هیواد کې د هرو لسو زرو ښځو لپاره 28 خزینه پولیسي فعالیت کوي. ورسپانه لیکي کومې ښځې چې د پولیسو په لیکو کې کار کوي د هغوی حقونه هم تر پښو لاندې کیږي. له ځینو دغو خزینه پولیسو څخه د چای برابرولو په مقصد کار اخیستل کیږي، سم یونیفورم نه ورکول کیږي او حتی په ځینو مواردو کې د قوماندانانو لخوا له جنسي تیري سره هم مخامخ کیږي. ګاردن رسپانس زیاتوي قوماندانان د پولیسو په لیکو کې د ښځو له شاملولو سره زیاته لیوالتیا نه لري او کوم ښځې چې په پوره شهامت او زړورتیا سره د پولیسو لیکو ته داخليږي د مخالفانو او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خپلو همکارانو لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. ورسپانه لیکي د پولیسو په لیکو کې د ښځو پر وړاندې د چلچلن بدلون او په ټولنه کې د ښځینه پولیسو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړل په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مبارزه کې حیاتي اهمیت لري. ګاردن ورسپانه وړاندې لیکي نړیواله ټولنه افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو د مرستو ورکولو پر مهال باید په امنیتي ارګانونو شرطونه کېږدي چې په خپلو لیکو کې به ښځې استخداموي او باید دا مسله تعقیب کړي چې د پولیسو په لیکو کې څه شمېر ښځې کار کوي. دوی باید وګوري چې د ښځینه پولیسو د کار شرایط څه ډول دي او کوم ډول امکانات ورته برابر شوي دي. په دې توګه به ښځینه پولیسې خپلې دندې په سم ډول پر مخ بوزي. که داسې نه وي، د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه کمیږي. فارن پالیسی خبرونه د خبری رسنیو راپورونو ته اشاره کړې او لیکي د افغان چارواکو او طالبانو په وینا یوازې په کونړ ولایت کې د ناتو په هوایي حملو کې 14 تن ملکیان وژل شوي. خبرونه د مسلې په اړه د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د اعلامیې یادونه کړې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 14 ملکیانو د مړینې خبر پکې ورکړل شوی دی. خبرونه لیکي د اونۍ په پای کې په افغانستان کې 40 تن ملکیان وژل شوي ول.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. د پکتیکا ولایت اکثره اوسیدونکو له خپل استادو او د ولایت شورا او پارلمان له وکیلانو سخت ګرمندې دوی وی چې داسې وکیلانو ته چې دوی ورته رای ورکړي او دوی څه خیرای غوښتي و موده کې چې حتی دوی پکتیکا ته خپل سیمو ته ندی تلی او نه د دوی غوښتنې منلې او نه هم د خپل سیمو د خلکو کړهونو لیدلې ترسو یې له چارواکو سره شریک کړي او د هغې د حل لپاره اقدام وکړي. همدا شیبه له سیمې څخه زموږ همکار داود تپان را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، کلمړی دا راته وی چې دا خلک په کوم برخو کې شکایت لري؟
منند مراد، چې زه څو ورځې وړاندې په پکتیکا تللی وم. په پکتیکا کې ما د خلکو سره خبرې وکړې. زمونږ د راډیو د پالیسۍ له مخې ډېر په قسم له خلکو سره خبرو باندې وو. مونږ ویل چارواکي ټلیفون هم پیدا کولی شو. نو پکتیکا ته چې زه لاړم، هغلته ما خلک ولیدل، د بېلابېلو سیمو خلک. زه روغتون ته لاړم، په روغتون کې مې له خلکو سره خبرې وکړې. همدا ډول په ښار کې د لرې اطراف خلک چې راغلي وو، په اډو کې وګرځېدم، ټولو خلکو سره ما خبرې کولې. بېلابېلو برخو کې دوی د ستونزو شکایت کوو، خو ډېرو ستونزو نه چې ډېرو خلکو چې له یوې مسلې یادونه کول، هغه د پکتیکا ولایت د خلکو د پکتیکا ولایت د وکیلانو چلند و د خلکو سره دوی ویلې چې دوی داسې وکیلان دوی هم لري چې هغه په تېره لومړۍ دوره کې د پارلمان ته راغلي وو. تر دې اوسه پورې د پارلمان وکیلان په دویمه دوره کې هم نه دي بدل شوي او پکتیکا ته هم نه دي راغلي. دا د خلکو خبرې وې. او بل ځینې داسې وکیلان دي چې هغوی یوازې دوی ته نیم پېژني چې په پارلمان کې ستا ولې دوی دپاره هېڅ ډول کار نه ده کړی او نه یې د دوی ستونزې مرکزي دولت ته رسولې دي. ځینې خلکو بیا دا خبرې کولې چې دوی که کابل ته هم لاړ شي، وکیلان دومره خلاص نه وي، دوی په شخصي کارونو باندې بوخت دي، ځان ته منزلونه جوړوي، کورونه جوړوي. د پکتیکا د خلکو غم نشته ورسره. د پکتیکا خلک په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخ وو. په روغتیایي برخو کې همدا ډول د پوهنې په برخه کې دوی شکایتونه درلودل، د بیا رغونې په برخه کې شکایتونه درلودل. دا درې اونۍ دوه اونۍ کېږي چې مونږ له هڅه کوو چې پکتیکا له وکیلانو سره خبرې وکړو. دا خلک د دې په اړه داسې نظر لري، ځینې وکیلان چې مونږ پیدا کړو هغوی بیا دا وایي چې دوی په دې موضوع نه غواړي خبرې وکړي، او ځینې وکیلان کستن نه غواړي چې خبرې الان یا د ازادي راډیو دې پوښتنو ته ځواب ورکړي چې دوی ولې پکتیکا خلک د دوی نه دا شکایتونه کوي. نو په دې اړه مونږ کوشش کړی وکیلان را پیدا کو، خبرې واخلو چې دوی ولې دا رقم کار کوي. او د پکتیکا خلک وایي چې دوی به پر د دې په خاطر چې وکیلانو دوی ډېر بې باوره کړي په انتخاباتو باندې، هیڅ ارزښت دوی ته نه لري. دوی به په راتلونکي انتخاباتو کې په یغه ډول لکه په پخوانیو انتخاباتو کې چې ګډون کړی وو ګډون به نه کوي. دا هغه اندېښنې وې چې د پکتیکا خلکو لرلې. دوی وایي ولسمشرۍ انتخاباتو کې د کمپاینونو په خاطر له دوی سره ژمنې کوي او ورته وایي چې دوی ته به د بیا رغونې کارونه کوي. د اما د پوهنې په برخه کې به ورته کار کوي، عامې روغتیا په برخه کې به کار کوي. ولې دوی هغه کارونه چې دوی ژمنې ورسره کړي هغه په دې تېرو لسو کلونو کې نه دي ورته کړي. دوی وایي ځینې کسانو خو دا هم ویل چې دوی به قومونه دې ته وهڅوي چې د انتخابات سره پرې کوم اعلان کړي تر هغو پورې چې دوی هغه خپل اعتماد بېرته ترلاسه کړي. دغه دی وای وای مونږ سره ژمنې سوي خلک وای، قومونو مدني ټولنه پالان وای، د خلکو شکایتونه پر ځای دغه دی چې دوی سره ژمنې سوي ولې ژمنې نه دي پوره سوي. حتی ځینې فرهنګیان چې موږ ولیدل هغوی دا خبره کوله مدني ټولنو فعالانو چې پارلماني وکیلان او د مشرانو جرګې وکیلان او همدا ډول د ولایتي شورا وکیلان دومره بې غوره دي چې خپل ولایت په برخه کې هیڅ ډول پام نه ده کړی.
ډېر زیاته مننه دوستانو داود تاپانو چې د پکتیکا د خلکو د دې شکایتونو په اړه تاسو سره معلومات شریکول چې وایي د دوی لخوا منتخب شوي وکیلان نه د دوی پوښتنه کوي او نه هم د دوی د ستونزو د حل لپاره له مقاماتو سره غږیږي. اخوا بیا په هلمند کې مرستندوی ادارو غونډې کړې دي او وایي چې دغلته د ناامنیو په خاص توګه په شمالي هلمند کې د ناامنۍ د تعصب له امله زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. دا موضوع په هلمند کې زموږ همکار تعقیبوي. همداشي به ټلیفون پلی الیاس دای صاحب کدارا ته وای چې دغه مرستندوی ټولنه خو څه ویل کیږي چې ځکه تیر ځل هم چې په هلمند کې کومې لوی جګړې شوې کابل مرکز او ډېر نور ځینو ته په سلهاو کورنۍ راغلی او له سختو ستونزو سره مخامخ شوي، اوس وضعیت څنګه ده؟
مراد صاحب ډېر مننه. دا وروسته له پنځو درو یا څلورو کلونو لومړی ځل دی چې مرستندوی ادارې یو سروي کوي او بیا د تازه نامنیو د راپیل شوي بهیر له امله د خلکو د بې ځای کېدو خبر ورکوي، چې البته ښه زیری نه دی په هر صورت کې. دوی که څه هم دقیق ارقام نه دي ویلي خو زرګونه کورنۍ یادې کړي دي. او دغه استراري غونډه تېره ورځ د هلمند والي په مشرۍ باندې د بېلابېلو مرستندوی ادارو لکه یونیسیار مثلا دبليو فی دی او حفار او دین نور میسي د ماجرون چا ریاست دی د دې په غړیتوب باندې دا غونډه شوې ده. او په دې غونډه کې د عاجلو مرستو غوښتنه شوې ده، ځکه شمالي هلمند کې په دې ورځو کې څه چې د عمل د شپاړسمې نېټې البته روان کال چې کومه نامنی په سنګین کې پیل شوې ده، د عزت ځای نه نور ولسوالۍ ته بروس کړی دی، مساکلات ته تللی، داسې نوزاد ته، داسې کجکي ته، او د دې تر څنګ داسې خپله سنګین چې مرکز دی، او په ګریشمیسو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې مثلا دا نام بروس کړی دی چې له امله دغه کورنۍ چې د دغو ځایو وتلي دي، یعنی دوی ولسوالۍ ته تللي دي یا خپل مرکز لشکرګاه ته راغلي دي او یا هغې اکل په هغه ولسوالۍ کې د یوې ناامنې سیمې نه بلې سیمې ته تللي دي. مرستندوی ادارو یو لامل نامنی ښودلی دی چې خلک اړ شوي دي چې خپلې سیمې پرېښې دي. بل لامل یې دا ښودلی دی چې په دغه نامنۍ کې خلک اکثره پر کور پاتې شوي دي، کښتم پاتې شوی دی، او د چا چې دکان و هغه دکان هم تړلی پاتې شوی دی، او چا چې روزانه کوم کار و هغه هم داسې پاتې شوی دی. نو ځکه خلک اوس عاجلو مرستو ته اړتیا لري او باید دوی ته خوراکي غیر خوراکي توکي ورسول شي.
تیر کال یا په تیرو کلونو کې هم کله چې په هلمند کې نه امنۍ زیاتې وي، ډېر زیاتې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې، بې ځایه شولې. په کابل کې هم د دوی کمپونه، ځینې کمپونه اوس هم په چارې قمبر او نورو سیمو کې د هلمند د خلکو شته دي. دا خلک وایي چې تر څو مو سیمې په آرامه شوې نه وي بېرته نه ستنېږو. اوس که دا تازه څپه د ناامنۍ په هلمند کې او په شمالي هلمند کې پیل شوې ده، دغلته مقامات د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یا دا چې د دومره لوی ولایت دومره په سلهاو کورنۍ بې ځای کېږي، د دې یعنی په هغه ساده اصطلاح د دې غم نه خوري؟
اوس پیرم دوی دغه اسرائیلي کمیسیون چې کومه غونډه پرون مازدیګر کړې ده، د دوی هدف او موخه دا ده چې که وکولی شي پر وخت باندې لوی مرستندویه ادارې او هغه نړیوال سازمانونه چې په دې برخه کې مرسته کوي خبر کړي او ژر تر ژره دې اړو کورنۍ ته مرسته کوي. و لکه تاسو چې یادونه وکړه، په بېلابېلو وختونو کې دا څپې بالاخره د زرګونو کورنیو د مهاجرت باعث شوي دي چې په هلمند کې په بېسارې توګه په لنډ وخت کې تر ټولو ډېرې کورنۍ چې بې ځایه شولې، هغه مشترک د عملیات پر مهال باندې چې په مرجې کې د افغان او بهرني ځواکونو ګډ عملیات وه، تقریبا 5000 کورنۍ یوازې لشکرګاه او د نورو ولسوالۍ ته بې ځایه شولې چې ویل کېږي هغه ټولې اوس خپلو سیمو ته بېرته ګرځېدلې دي. مګر دغه او تازه کورنۍ چې اوس د نامنۍ له امله بې ځایه شوي دي عاجلو مرستو ته اړتیا لري، او زموږ سره هم د بېلابېلو ځایونو څخه په دې څو ورځو کې خلکو اړیکې نیولي دي او ویلي دي چې موږ مرستې ته اړتیا لرو، مسکار ته اړتیا لرو، او فامیل مو وچه کو ناست دی، او موږ د ماښام ورځې غرمې ډوډۍ نه لرو، داسې مشکل دی.
ډېر زیاته مننه دوستانو له هلمند څخه. مو د الیاس دایي څرګندونه یې اورېدلې چې وایي په هلمند کې د ناامنیو له امله یو ځل بیا د خلکو د بې ځایه شو تازه لړۍ پیل شوې ده، او خلک وایي چې باید ورسره مرسته وشي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې د راتلونکو انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه وکړي. په عین حال کې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي اندېښنه ښیي چې راتلونکي انتخابات به شفافه توګه ترسره شي او کنه. په دې هکله جمیله ظریف رپورټ لري.
په داسې حال کې چې یو شمېر سیاسي ګوندونه د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګندوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات به په شفافه او عادلانه توګه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین چې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتل شوي وویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په کارونو کې مداخله وکړي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتک وویل چې دوی یوه مسوده جوړه کړې چې له مخې به یې دولتي کارکوونکي او نور خلک د انتخاباتو په چارو کې د مداخلې حق ونه لري.
موږ د افغان چارواکو او دولتي کارکوونکو د چلند اصول تصویب کړي او په پام کې لرو چې دغه اصول په رسمي توګه ولسمشر ته ولیږو، څو د هغې لارې پر چارواکو او دولتي کارکوونکو پلی سي. د دغو اصولو له مخې هیڅ یو دولتي کارکوونکی د انتخاباتو په بهیر کې د لاسوهنې حق نه لري.
عبدالرحمن هوتک وایي چې دغه مسوده یې تیرو انتخاباتو ته په کتو سره جوړه کړې څو وکولی شي د انتخاباتو پر مهال د درغلیو مخه ونیسي. د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو پر مهال یو شمېر کسانو ادعا کوله چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلۍ موجودې وې. یو شمېر معترضو کاندیدانو څو میاشتې اعتراضونه او مظاهرې وکړې چې په پای کې د یوې ځانګړې محکمې لخوا د انتخاباتو په نتایجو کې تغیرات راغلل. په ورته وخت کې ځینې سناتوران بیا هم په انتخاباتو کې د دولت او یا نورو لوریو د مداخلې په اړه اندېښمن دي او وایي چې که د مداخلو مخه ونه نیول شي نو انتخابات به خراب نتایج ولري. د مشرانو جرګې دوو تنو غړیو ګل احمد اعظمي او بشیر احمد سمیم په دې اړه وویل:
مخکینی دورې کې په ډېره دوره کچه باندې تقلب وس په داسې مالاتو کې چې لس نفرو رایه نه ورکړې په زرهاو رایې په صندوقو کې راغله. همدا اوس ما ته یو چا قصه وکړه، اته کارته یو کس اخیست د ولایت په مرکز کې په ولسوالیو کې. نو د دې څخه معلوم دی چې دا اوس خبوش انتظار ته شفافو انتخابات ونه لري.
د انتخاباتو په تیرو دوو درو دورو کې له بده مرغه د دې پر ځای چې د پرمختګ پر لور لاړ شو، انتخابات په پرله پسې توګه په هیواد کې دننه د ځینو کسانو او هم د یو شمېر هیوادونو لخوا چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي مسایلو کې شکیل دي تر پوښتنې لاندې راځي.
په ورته وخت کې یو بل ستونزه چې یو شمېر خلک یې په حق لاندېښنه څرګندوي د عامه پوهاوي د پروګرامونو کموالی دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا ډاډ څرګندوي چې خلکو ته د عامه پوهاوي د پروګرامونو لپاره به له سیاسي ګوندونو، د مدني ټولنو له استازیو او یو شمېر قومي مشرانو نه مرسته وغواړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي حمل میاشتې په 14مه نېټه ترسره کیږي چې ترسره کول یې افغان دولت ته یو لوی چیلنج بلل کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د غزنی ولایت سیمه ایز مقامات وی په دې ولایت کې هوایي ځواک د طالبانو یو ډله په نخښه کړې ده چې پکې یو لستنو ته مرګ شو بل اوخته. دوی وایي د برید له امله د طالبانو یو سیمه ایز قومندان هم وژل شوی. دا چې طالبان په دې اړه څه وایي په اړه له سیمه ایز موږ همکار شاه سقیم رپورټ لري.
هوایی برید تیر ماښام ناوخته د اندړو ولسوالۍ په نوغي کلي کې په څو تنو موټر سایکل سپرو طالبانو شوی دی چې پکې اته تنه وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په وژلو شویو کسانو کې په وایس مشهور د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي تر برید وروسته له سیمې څخه ټپي وسلوال د هغوی نورو ملګرو له ځان سره وړي دي. دی وایي هغه وخت چې سیمې ته پولیس رسېدل یوازې د پیښې په ځای کې د طالبانو نو څلور ویجاړ موټر سایکلو نه پاتې وو.
د نوغه د کلی له څنګه تیارو په طالبانو باندې بمبار وکول. اکا نفر طالبان چې مړه دي او درې نفر یې زخمیان دي. وایس په نامه باندې یو قومندان ست کې، مګر دا د غاصینو معلوم نه ده. وایس په نامه باندې یو نفر قومندان هم کېده. دا چې مازه
تر اوسه پورې له طالبانو د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. پنځه ورځې وړاندې هم د دغې ولسوالۍ په ابراهیم خیلو کلي کې د طالبانو او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې چارواکیو د شپږو تنو وسلوالو د وژلو او څلورو نورو د ټپي کېدلو دعوه کړې وه.
وامر دل چې د غزنی مقامات وی چې د غلطه هوایي ځواکونو یو شمیر وسلوال طالبان وزیر چې په هغوی کې د چارواک په نه د هغوی یو قومندان هم شامل دی. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبو میدان ورزش پروګرام او ازادي او اوریدونکو اوري خو اوس له حمیده هارون عثمان څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي متحده ایالات او افغانستان دواړه غواړي چې له 2014 کال وروسته محدود شمیر اسکر په افغانستان کې پاتې شي. افغان ولسمشر احمد کرزی به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته ولاړ شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی آسیا د فوټبال د اتلوالۍ په پایلوبه کې نن د هند له ټیم سره لوبه کوي. متحده ایالات نن د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حملو 12 کالیزه لمانځي. د امریکا ولسمشر وایي د سوریې د کیمیاوي وسلو د خوندیتوب لپاره به د روسیې پیشنهاد ته یو فرصت ورکړي، خو په عین حال کې په سوریې باندې د احتمالي پوځي برید لپاره به پوځ د تیارسای په حالت کې وساتي. د ترکیې په جنوب لویدیځ کې د یو مظاهره کوونکي د جنازې له مراسمو وروسته چې د مړینې علت څرګند نه دی په سلګونو مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. د چین ولسمشر پرون د قرغزستان پایتخت بشکک ته ورسید. دا قرغزستان ته د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو راهیسې د هغه لومړنی رسمي سفر دی. او د تاجکستان د جمهوری ریاست لپاره لومړنی خزینه کاندیدا وایي که د جمهوری ریاست لپاره غوره شي نو به د اصلاحاتو د تطبیق له لارې یوازې په دې هیواد کې د انتقال مرحله مخته یوسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام قدرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرم نوریدونکو، و به اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د چهارشنبه په ورځ د هند ملي ټیم په وړاندې د جنوبي اسیا پای لوبه کوي. دا چې افغان ټیم څه چمتووالی لري په دې اړه مولا ګول کیپر منصور فقیریار سره مرکه کړي چې د پروګرام په اوله برخه کې به یو اوري. خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اوري. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د نیپال په وړاندې د افغان ټیم د نیمه پای لوبې د بریا د مبارکۍ ترڅنګ له دې ټیم سره ژمنه کړې چې پراتک سره به 40,000 امریکایي ډالر ورکړي. اخو د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي په پام کې لري چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د تشویق لپاره د افغان سوداګرو ملاتړ جلب کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په نیمه پای لوبه کې وکولې شول کوربه ټیم ته په یو ګول مات ورکړي. په دې سلیو کې اته ټیمونه برخه اخیسته چې افغانستان فائنل ته لا پرانیسته او تمه ده چې په کوربه هیواد کتمندو کې د چهارشنبه په ورځ له هند سره مخ شي. هند د دوشنبه په ورځ د دې سلیو دویمه نیمه پایلوبه په 15:00 دقیقه کې د ارناب مونډال په یو ګول سره د مالدیف له ټیم څخه وګټله. د اشی حرکت سیالی د کابل د ټیم پاتلولی ختمی شوې. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر سمی درای ازادي راډیو ته ویل په دې سلیو کې لښپاړس ولایتونو اته سو لوبغاړو برخه اخیستې و چې په درې وزنی کټګوري کې لیو بل سره سیالي وکړي. په دې سلیو کې د کابل ټیم په 122 امتیازونو سره لومړی مقام وګاټه. پروان په 113 نمبرو دویم او پکتیا په 55 نمبرو دریم مقام ترلاسه کړ. او پهلوانی یا غیګنیونه یو ځل بیا د اولمپیک په سیالیو کې شامل شو. د رویټرز خبري ایجنسی لمخې پهلوانی یا غیګنیونه چې تیر کال پری فیصله شوې و او له اولمپیکی لوبو لری شو، د دې رشتې د نړیوال فدراسیون په هڅو سره یو ځل بیا د یک شمې پورس د اولمپیک سیالیو ته ورداخله شو چې په 2020 میلادي کال کې به چانس ورکړل شي. د پهلوانی ترڅنګ بیسبال او سکواش لوبو هم اولمپیکی لوبو ته د ورداخله دوه هڅې وکړي. خو پهلوانی د اولمپیک په اړه د غونډې په پایله کې د نه حاصل ویکتور یو پاکستان سره وکول شو په 2020 کال اولمپیکی لوبو کې د داخله دوه چانس ترلاسه کړ. د اونۍ مهم سپورتي خبرونو مو واوریدل. را بشو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ګول کیپر منصور فقیریار خبرو ته. له منصور فقیریار سره مو په خبرو کې له هغه پوښتلې دي چې افغان ټیم به د جنوبي اسیا د فوټبال سیالیو پایلوبې ته څه چمتووالی ولري.
توکل مو په خدای، څه چې لرو یا نه لرو دې مسابقې ته چمتو یو، ځکه چې دا مسابقه ډیره مهمه ده. موږ ته دومره اسانه هم نه ده چې موږ دلته راشو او مسابقې وکړو. نو ګورو چې څه کېږي. موږ خو خپل چمتووالی نیولای.
زور خدا کوشش پر نکنی.
د ستونزو پاړه راته وی ویل کیږي حکومت یا مسول ادارو تاسو سم نه تشویق کړي.
مو بچو کې افغان د افغانستان هم که هستیم د خارج هم که هستیم اته سوی کپکول پیسې یو نه دریم کې بګویم
مونږ په افغانستان کې یو یا په بهر کې دومره پیسې عواید نه لرو. کوم هلکان چې په دننه افغانستان کې دی له حکومت نه کوم معاش څنګه اخلي؟ فکر کوم تر سل ډالرو پورې هم دوی پیسې نه اخلي. له فدراسیون نه نور ستونزې هم شته، د جامو، روغتیایي او نورو ټولو اړخونو ستونزې لرو، خو بیا هم یو ډول نه یو ډول خپل کوښښ کوو، روزونکي مو یو څه چاره کوي.
ښاغلی فقیر یار، ویل کیږي تاسو ته ان د سفر خرچه هم سمه نه ده درکړل شوې او د انرژي د بیا اخیستو او پوره کېدو لپاره هم پیسې نه لرئ؟
درسته، ما خو سوال پیسه چیز نگرفتیم از جیب خرچی را گفته بودم که بر ما میتن، مگر ما خودم پیرا سوال نگرفتیم.
دا سمه ده، ما تر اوسه پورې کومه پیسه د جیب خرچ به نوم نه ده ترلاسه کړې، خو زه نه غواړم په دې اړه ډېرې خبرې وکړم، ځکه فوټبال زموږ ژوند دی او زموږ لپاره یوه دنده، که څه هم موږ له نورو اړخونو خپل دولت نشو حمایت کولای، خو موږ هڅه کوو کوم استعداد چې لرو د هماغه له لارې خپلو هیوادوالو ته یوه خوشحالي ور په برخه کړو.
د افغانستان د فوټبال د تکړه لوبغاړي منصور فقیریار مرکه مو واورېدله. منصور فقیریار د نیمه پای لوبې په جریان کې شاوخوا 15 شوټونه او دوه پینالټیانې د سیال یعنی د کوربه نیپال ټیم دفاع کړلې او وی کولی شول د افغانستان په بریا کې خپل غټ رول ادا کړي. را به شو د پروګرام پای برخې ته چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په اړه مو یو راپور چمتو کړی دی. د افغانستان د جنوبي حوزې د فوټبال ټیم میوند اتلان ادعا کوي چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې د دوی سپکاوی شوی دی. د ټیم غړو ازادي رډوی ته په خبرو کې ویلي چې په یو لوبه کې کندهار ته د سپکاوي ترڅنګ د دې ټیم ځینې غړي په غیر منصفانه توګه د دوه کلونو لپاره له لوبې محروم شوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هر یو کار لپاره دلیل لري او د میوند اتلانو ټیم ډېرې ادعاوې بې ځایه او بې اساسه دي. په دې اړه له کندهاره محمد صادق رښتینی دا راپور رالیږلی دی.
د میوند اتلانو ټیم لوبغاړي وایي چې د افغانستان د غوره لیګ د سیالیو په دوهمه لوبه کې چې د قاباني هندوکش سره ترسره شوه د لوبې ریفري د دوی سپکاوی کړی. د دې لوبډلې کپتان عبدالسمی غیرتمل د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې ریفری لومړی د لوبې د اصولو خلاف د قاباني هندوکش په لوبډلې کې لومړی دوه ایراني لوبغاړو ته ځای ورکړی وو او وروسته یې هڅه کول چې لوبه د یادې لوبډلې په ګټه تمامه کړي. د غیرتمل په وینا د لوبې په جریان کې ریفری د میوند اتلانو لوبډلې ته سپکې سپورې وویلې او د دغه لوبډلې درې لوبغاړي د میدانه وایستل.
په لومړي قدم کې چې زموږ پلیئر محمد یونس ته د په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي، خلک دانه خبر و چې د دې عکس العمل علت څه شو. د دې عکس العمل علت یوازې او یوازې کندهار ته سپکاوی و، د کندهار ولس ته سپکاوی و، ټول کندهار ته سپکاوی و، چې په دریجه باندې وویل چې همګي به ناموسای کندهار ان متر فوټبال میکنه. دغه جمله و چې زموږ پلیر دې ته مجبور شو چې 15 اتیا دی کې لوبه هم کړي و دوه پرې په تاوان هم روانو د ریپری په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي. دا پلیر سرکاتو خوړی او دغه ځد میدان وتلی ستلی په مقابل کې بل نفر چې راځي چې دا پلیر باسي مغزه ور ادم یغه تم سرکات شکول کیش چې دا دوه هم غلط حرکت په داس حال کې چې او غیب مشته پر مخ سکان رقیه تجار کاټ هم نور ښکاره کیر.
غیرت ملوای د اعتراض په ډول بنور د افغانستان د فوټبال د غوړ لیک په دغه سیالیو کې ګډون نه کوي. د میوانا تلانو ټیم یو بل لوبغاړي فیز محمد دغه راس پر ریفری تور لګوي چې د دوی څخه تر لوبي مخ کې د پیسو غوښتنه کړي. د فیز محمد په وینا د لوبي په جریان کې معلومېدل چې د ریفری چلان غیر منصفانه دی.
د ریفریانو د کوټې سره وتی ستړی مسه مې ورسره وکړله. په ستړی مسه کې ما ټول سبب بازی څنګه کوي خپل دغه د سزموش په بازی کې چې ریفری ولاړ دی مال خدای مهربانه دی تمرینات مورته کړی دی او هغه اشتباهات چې موږ په تیره بازی کې کړی دی هغه به دا بازی نه او دا بازی ان شاء الله ګټو. ما ته د په جواب کې ویل دي چې 1500 ډالر راکه که زه ریفری سولم دا بازی بس په ګټه تمامه سي. محمدي خپل ما ته دا خبره کړې ده، رضا محمدي ما ورته ویل دي چې دا بازی مش په زور ګټو یا په زور باندې بایلو. خیر بیا وای په میدان کې به مشت سره وګورو. وخت چې پر مش باندې پیناچنی ول سوي د قانون چې ما خپل د ریفری تو کورس ویل دي یا دی ویل دي هغه قانون دغه سي چې د ګین مسیر د ګول خواته نه یدا کپول سي صرف جار کارت لري نه جبل تچ راوځي نه پیناچي راوځي.
بل خو د افغانستان د فوټبال د غوړلې یو تن کمشنر صبر ولی زاده د میوان د اتلانو د لوبغاړو دغه څرګندونی ردوي او وایي چې په لوبه کې د چاس پکاوي نه دی سوی. نوموړي دغه راز د لوبغاړو په اړه چې کومه ادعا سوې وویل چې د قانون له مخې هر ټیم چې سرحد ته نږدې وي لکه د ننګرهار په ټیم کې د پاکستان او همداسې د ایرات او په نورو ټیمونو کې ځینې افغان مهاجر شته چې په سیمور کې هم په همدغه ډول لوبغاړو ته اجازه ورکول شوې.
اولو اید جفری اقدر پاس نمیشه که از کدام تیم وجدان خود را زیر پای کنه و پول بطلبه.
لومړی خو هیڅ یو ریفری دومره نه خاین کیږي چې له کوم ټیم د پیسې وغواړي. دا هغه ادعا ده چې که هغوی کوم سند ولري تاسو او یا کومې بلې رسنۍ ته دی وسپاري، له هغې پرته دا یوازې یوه بې ځایه ادعا شمیرل کیږي. د زرګونه خلکو په حضور کې څلورم نمبر لوبغاړي محمد یونس پر ریفری وارو کړ او چې په مخې په سوکو واهه چې د قانون له مخې دا خپل سور کارت لري او دا چې ریفری د کندهاریانو ته کنځلي کړي وي دا یوازې د فوټبال فدراسیون غوره لیګ داورانو کمیټې او د یو ځوان ریفری په وړاندې چې ډېرې بهرنۍ او کورنۍ مسابقې داورې کړي د کندهار د نجیبه خلکو د تحریک او پارولو پرته بل هیڅ هدف نه لري او بې ځایه او بې اساسه ادعا ده. او که دوی غواړي چې ثابت کړي نو باید د ریفری کوم غږ یا بل څه سند که دوی ولري خلکو ته دې وړاندې کړي چې خلک دې په خپله قضاوت پرې وکړي.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیک دغه سیالۍ چې په کې د هیواد د اتو زونونو لوبډلو برخه اخیستې اوس هم په پلازمېنه کابل کې روانې دي. میوند اتلانو لوبډلې تیر کال په دغه سیالیو کې درېیم مقام ګټلی و.
دا اوس موږ اوسنی پروګرام چې وامورید په دې هیله چې ترې خوند مو اخیستی وي. تر بلې یو موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخونکي خدای سپارم. خو یو څه مه هېر نه شي چې د آزادي پښتو فیسبوک پاڼه او د آزادي ویب ات عریفی آر ایل ټکی اورګ ایمیل ادرس ستاسو په خدمت کې ده. تر بیا.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام ته مو په مینه هرکلی کوم. د پروګرام په پیل کې لخلکو د دوی شکایتونه اوري چې وای خپل سر وسلولو په تنګ کړی دي. بیا د سمکنی ولسوالۍ د خلکو شکایتونه د پکتیا د روغتیا له یو چارواکي سره شریکو.
مرګمیر دی زنانه او د خپل مونږ ډیر کم لرو فیصدي حتی په نیم فیصد کې نرځي.
اوریدونکو د راتلونکو انتخاباتو، اداري فساد، بیا رغونې او نور مسایلو باندې هم خبرې کړې چې د دوی په پیغامونو کې په همدې پروګرام کې اوریدلای شئ. د پروګرام په پیل کې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د اوریدونکو را رسیدلي ټلیفوني پیغامونه اوري چې وایي خپل سری وسلولې په تنګوي.
خبر کوم د ننګرهار ولایت د سیاحت عامې بخش ټول هلنیت مؤسسې سره دی.
درې څلور کاله کېږي چې زمونږ ماشینونه په خپل وخت نه راکول کېږي. کله درې میاشتې او کله څلور میاشتې زمونږ ماشینونه ورک وي. بیا چې ماش راشي نو د یوې میاشتې ماش وي. زموږ ته اولادونه را تر غاړي دي. زموږ بله چاره نشته. موږ د رئیس جمهور څخه او وزیر ستانې څخه دا غوښتنه کوو چې زمونږ مشکل حل کړي. ورسلام.
و مردل چې یو اوریدونکی وایي روغتیایي کارکوونکی دی خو معاش پر وخت نه ورکول کیږي. د څمکني ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې په سم ډول روغتیایي خدمات نه ورته وړاندې کیږي. د شجاع په نامه اوریدونکي په خپل ایمیل کې لیکلي چې د پکتیا په څمکني کې په کافي اندازه ډاکټران او قابلګان نشته. کله چې روغتون ته ورځو د خلکو ستونزه نه حلوي، بلکې ډاکټران کم او ناروغان زیات دي او دوی ورته رسیدګي نسی کولی. دا و د اوریدونکي ایمیل. خو د پکتیا روغتیایي چارواکي وایي چې د دوی فعالیت زیات موثر دی او تر خپله وسه د ناروغانو خدمت کوي. دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې د پخوا په پرتله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه سوې او روغتون یې زیاتو ناروغانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. داود تپان د څمکني ولسوالۍ د مرکزی روغتون له مشر ډاکټر قادر خان اشرفي سره مرکه کړې. په سر کې پوښتلې چې په لنډ ډول په روغتون کې د ورځنیو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي.
په دې ځای کې موږ خپله د شپږو اتو ولسوالیو ناروغان ارسي څمکني مرکز دی دغه شپخانه، او دلته تقریبا درې سوه نه نیولې تر پنځه سوه نفرو پورې اوپیډي کېږي د ورځې.
د سپایي وضعیت لکه د یو روختون د سینه ښکاري
دا خو ته ویل شوی دی چې نه زپا د پاره نه پر موږ مزب کړی دی پاره سا کې هغه کېږي په کې کېږي دا خو ټول د خور وطن د هر خود دوی راځي دا خو د سینه د ټول وطن شیشه او ټول کانکریټ یو بر شي کنه خو نو ته روختون په کې کېږي سپایي کېږي او د ټول او شی باندې پر منځ لکېږي
په دې شپخانه کې تاسو اوس څو ساعت برېښنا لري
شپې خو لرو ورته په خو چې ضرورت شي به موږ جنریټر برېګم تر
شپخانه کې دا ملي کېږي
ډیر وخت شپې له خوا برېښنا نه
نه دا خو دروغ دی که نه هر څه ویلی کېږي لیکن شپخانه کې برېښنا وي شپه ورځ دلته وي که ته راشې شپې بیا کوي ما خو نه تر سوره پورې
داسې تور دی شپخانې په دې ډاکټرانو باندې لګېږي چې دوی په یو ساعت په شپخانه کې حاضر یو نور په خپلو مینه خانو کې دا تر کومه پرېږدم
هغه نشته هغه دروغ دی مونږ ډاکټر صاحبان چې کوم دي تعداد یې کم دی پر ځن یو دوه نفره لوړ شي هغه ټرېننګ دې پاره لوړ شي یو پر ځن په کوم مجلس کې میټینګ دې پاره لوړ شي او دوه نفره چې درې نفره چې پاتې کېږي هغه او پی ډي کې مو په شمول کنه کوم مشکل نشته خو مونږ ته مشکل په پر ځ کې دومره خو مخه وي لیکن د دې رش د خلکو ډېر دی په دې خاطر خلک وي اوس پر ځن ته چې زه هر ورځ چې مې نه کوم سلو یو نیم سل نه پاره زه مې نه کوم خپل شخصا لیکن دې خو نو بعد په کار دی وخت په کار دی هغه د تشخیص ته درې دی پاره دواګونی پر ځن چې مونږ ویر کوو او خلک فکر کوي چې پیر سات کې دی به ټول یو ډاکټر هغه لیکن دا شاید مونږ نه وانو
یعنی دا د خلکو خبرې ټول دروغ دي
د خلکو خبرې به ځینی صحیح وي خو ځینی هغه درست نه دي
ډاکټران د شپخانه په رسمي وخت کې هم په خپل ماینه خانه کې ډیری
نه دلته خو ماینه خانو کې خلک نه وي سبي را تر ماسپخین دوه بجو پورې خي هغه ته یو نفر کور لري هغه بیا مونږ ته وایي چې مونږ ځو نور ته څلور بجو پورې رسمیات ټولي
تاسو خو په خپل ویل تاسو دلته درې څلور ډاکټران لري په دې څلور ډاکټرانو کې یوازې تاسو دلته وینم نور څوک نه راته ښکاري
آفرین دا یو نفر لور دی ټي بي مسول هغه خپل ګرځي ټریننګ دی پر لور دی بل سه په لور ډاکټر نه میږي هغه ټریننګ دی پر بل رخصتي خسته دی دولس ورځې دی خپل دی انجو ډاکټر دا هغه یو ډاکټر بیچاره سترګې عمل شوی دغه یو مشکل په سر دی غو نه نظر او ډاکټر امن الله
په دغه دغه مر رش کې تاسو ډاکټران یا ټریننګونو ته تللی دی او یا هم په دغه مشکل اخته
دغه دغه مشکل خو یې کنه په ټولو ځای کې دوی چې ټریننګ نه کې بیا خو مریضان ته ورسی نشکولې دغه تشخیص ته دی دی پوره
نن کنټرول چا کاوس دی ډاکټرانو په ځای کار چا
کاوس نن ډاکټرانو په ځای مون کار کوله ډاکټر صاحب امن الله ډاکټر بسم الله بیا ورسره څه تکلیف ته وجول شو د 1200 بجو پورې و خپل ویرا ساتور کړه ده
نو خو تاسو خپل ویلی سي ډاکټران نن موږ څلور پنځه کس څلور ډاکټران لري دریم
یو وخت ډاکټر او یو بل ډاکټر وي هغه ته کوم مشکل جوړ شو یو ډاکټر بل و چې زه مې بل ډاکټر څلور ډاکټران موجود وو
تاسو ټول څلور ډاکټران لري
نو خو ګوره کنه یو ډاکټر ته خو مشکل پیدا شو ته مې چې هغه خو مشکل څلور 1200 بجو نه ولي او بل ډاکټر چې 1200 ورځې رخصت اخستې ده او یو بل ډاکټر چې هغه میټینګ نه پر لوړ ګرځېستا
نو خو دا تاسو وایي څلور دلته حاضر څلور لاړل نو تاسو
په ولې کې مو په شمول کنه زه هم یو ډاکټر بسم الله ډاکټر امن الله او یو د خزه ډاکټر هم
خانو دوی ستلری دی غوې په ځای چا کار کوم سی 1500 مریضان راځي اتمن دی یو ډاکټر
نو واورې چې خو نه ده خدای مو تک تخمینی ده توي تقریبا کنه چې د درسته نه نیولې 2400 1500 نفر نظر په واخ سره کنه موږ تر راځي لیکن دا مریضان خو خپل ډاکټر صاحب دی دا ځکه موږ خپل په جیل کې یا دا ته موږ خپل مینه کو ډاکټر بسم الله یعنی تر 1200 بجو پورې درې نفر ډاکټرونه خزه په شمول څلور درې نفر چې دی بیا ساتي خسته ده
د څمکني ولسوالۍ د مرکزی روغتون مشر ډاکټر قادر خان اشرفي وو د نور اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو
سروري د کندهار د میوان څخه ساي سره په تماس کې يم د میوان د ولسوالۍ په سرت کې عموم یو لوس څنګه لري هغه لکه د اوبو مشکل د تکاک او بنستا د ولسوالۍ مرکزی بازار کې د هرات کندهار پر عمومي لیلې باندې مکات لري او هر ورځ پر دغه لار په زرګونو مسافر کې دلته دا څه چې شاک او بدل کول نشته حتی خپل ولسوالي هم وبنه لري اسکر هم په دغو چې وګ د ډیر ځایو څخه ولسوالي ته وړي او د دغه ځای مرکزی شفاخانه هم بالکل د اوبو د نسې سره مخامخ ده تاسو عام ولس او دومره غټ بازار او دومره زیات نفوس د ژوند د هغه اولنی سبب چې اوبه دي بالکل محروم دي نو زموږ ارزو د ازادي راډیو څخه دغه ده چې دا تقي د چا واسطه ورورسوي او په دې لپاره د یو اډون مرجی سره مرکه وکړي چې عمومي ټانکر جوړ او نلونه دې کسي او دا پر نفوس بازار خلک څنګه ته وساتي
اوریدونکو ته به وایم چې ستاسو د پیغام موضوع مو ل خپل خبریال سره شریک کړه چې په یو جلا راپور کې وسیړي مننه د نورو اوریدونکو پیغامونه پر بیلابیلو مسایل دي یو په بل پسې خبريږي
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت زاجاره ولسوالۍ اوسیدونکي هم د افغانستان اسلامي دولت پارلمان کې اواز د هغه دا چې باید برېښنا وږي اسماعیل خان باید د نور په کور کې ول شي دا ځکه چې موږ څومره سیندونه لرو د کاپیسا سیند د پنشیر سیند او د کونړ سیند ټول سیندونه پاکستان ته روان دي
زه خاندره
مینوال پکتیا ولایت زاویاری ولسوالی اوسیدونکی یم. باید برښنا وزیر اسماعیل خان باید نور په کور کینول شي، دا ځکه چې موږ څومره سیندونه لرو، د کاپیسا سیند، شیر سیند او د کنړ سیند، ټول اوبه پاکستان ته روانې دي، د فراه سیند او په ایران ته روانې دي. خپل سیندونه لرو، خپل برښنا ډیمونه لرو، خو بیا هم د تاجکستان هیواد د برښنا سوال کوو چې موږ ته برق راکړه. کرامت مشرقی والی ہم کنڑ ولایت اوسیدونکی ہم خاندار لمې اړیکې ولیدا محترم د رئیس صاحب جمهور الله دا سوال لرم چې تاسو په خپل دو انتخابي دورو کې ویل چې زه به د کنڑ پر سیند باندې ډیم جوړو، انتخابی دورم ختمیږي او تا ولې د کنڑ پر سیند باندې ډیم جوړ نه کو؟ آیا د کنڑ سیند اوبه خرڅې شوې دي او کنه ولې د کنڑ ته توجه کیږي؟ تاسو د 2014 دوه انتخابي دور او په یوه انتقالي دور کې ته ولې د افغانستان لپاره کوم پرمختګ وکړو؟ ولې د کنڑ اوبه په پاکستان باندې خرڅې شوې دي؟ په کنڑ چې د سره تقدیم په سردار داوود خان په وخت کې دغه سروې شوی و، ولې دلته یو کانډاک د دغه امنیت نه شي نیولی؟ موږ افغانان پخپل امنیت نیسو، دولت راشه په دغه ځای باندې کار شروع کړي، موږ د خپل هیواد امنیت پخپل ساتو، ځکه چې موږ یې خالی سلام کړو خپل همسایه او ته د ډیار په نامه لالا سلاګانې ټولې کړلې، ولې کدا سلاګانې موږ سره موږ د خپلو سرحداتو لم دفاع کړې وې؟
د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیلي تندر دا پیغام تاسو ته پرېږدم. د پکتیا ولایت د څمکنې په ولسوالۍ کې د کوم سړک چې پوه شوی د ګردیز او د پټان دا ډېر سخت خراب دی. پاکستان ته هم موټر ردي په همدې سړک باندې تګ راتګ کوي، د هغه ټېلې موټر وړه برې دا سمندر وړي، دا سړک مات خو ډېر داسې مات کړی اوبه نه وایي، دا سړک بیسی پوښاو نه په ټول عمر کې دا سړک مرکز کابل ته هم لاندا، خو دا سړک د بهتر انځل شي کنه جوړ دی، ولې نه جوړیږي؟ دا سړک د جوړ شي کنه بیا کثیر دولت دا سړک نه جوړوي، دا ټیلی موټر په دا سړک باندې حرکت وکړي، دا غره بیا بند کماغه جل نبان دي کندار سټیم ولر کې زمون په پاکیا سړک کې بیا ما دي سړک ټول مات شو، زمون لکارې وبسالو دا ټیلی موټر لږه لاسا.
زه نیک محمد د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د ایر درې اوسیدونکی، څوک چې موږ دا پیغام اوري، موږ په دره کې درې پلونه سروې کېدل او جوړېدل، حکومت لخوا سروې شوي وه او جوړېدل، او د سیمې خلکو بند کړل طالبانو، نو آیا د ټول خلکو نه زه دا غواړم چې آیا دا د اسلام ته د افغانستان اسلام ته جهاد ته خدمت کړي او که بل چا مزدوران دي؟ دا پیغام خدای دې وکړي چې ټول خلک واوري او خدای دې وکړي دا هغه پریږدي چې سرویسي امنګ پلونه
انتخابات کی بارخا وانا خوشی کا انتخابات ہیچ مانا نہ رہے
تقوا د کاپسا ولایت هغه ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکه کوي. لکه څنګه چې ما واورېدل د مطبوعاتو له لارې چې پنځم د جوزا کارتونه ورکول کېږي، مطلب هغه کسان چې کارتونه نه لري او یا ځوانان عمر ته رسېدلي او کارتونه ورکول کېږي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو زیات تفصیل به نور لنډه به ووایم چې داسې یو زما په نظر البته زه حقایق او شواهد او وقتی نه وینم، دا یو څه توتیا ده چې یو ابس کار یا څو مسالک دي، ځکه چې افغانستان حالات او شرایط او امنیت چې سره ګوري دغه انتخابات او هغه کې هیڅ په هیڅ وجه خصوصا شپږ د سره تراویا په سره ساحه د افغانستان کې د انتخابات امکان نه لري. مثال زه تاګاب د ولسوالۍ رقم دلته فکر نه کوم چې هغه شي، حتی ولسوالو پولیس د ولسوالۍ نه وته نشي، هغه به څنګه د امنیت او د نور مسائل
د خوښه خبرې کوم. دا چې زه یو متجرب استاد یم، زما هیله د ټولو ځوانانو څخه او سپینګیرو مشرانو څخه دا ده چې د راتلونکي ریاست جمهوري انتخابات لپاره ټول ځوانان ځانونه تیار کړي. دوسته لازمه ده چې په سیاست کې دخیل شي، د وطن د ترقۍ په ګوند کې یا د عدل او انصاف په ګوند کې خپل ځوانونه شامل کړي. که چېرې دوی دغه کار ونه کړي، متفرق اوسېږي، نو دوی نه به اوسني جنګسالاران، اوسني تنظیمونه انتخابات وګټي او دوی به نوره هم در په دره ګرځي. زما د ټولو ځوانانو، سپین ږیرو، مشرانو، وطن پرستو خلکو څخه هیله دا ده چې یو مترقي ګوند پاس کړي او باغ د ځوانونه شامل او دخیل کړي.
اوریدونکو، له همدغو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام دغلته پای ته رسیږي. ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو او په زابل کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر تاګ راتګ د بندیز مسله هم څېړو. تر هغه د خدای پامن.
دیموکراسي نوای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نوای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نوای نو رسنوي بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي املاتړي